خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغان حکومت مشران په دې باور دي چې ناټو به د افغانانو او افغان حکومت تر څنګ وي. افغان چارواکي نن د ورسا غونډې ته هغه امنیتي ستونزې په ګوته کوي چې د پاکستان لخوا د دوی په باور چې افغانستان ته متوجه دي. نن شنبه ده، د چونګاښ یا سراته 19 جولای میاشتې 9 په پیل کې له رحمت الله افغان نه خبرونه اوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بنن د ورسا په غونډه کې د ناټو د غړیو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ورسا کې د ناټو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وکتل، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به اروپا ته خپل سفر لاندې کړي او د امریکا د تکساس ایالت په ولاړ سي چې یو وسلوال کس پکې په ډزو 15 پولیس افسران ووژل. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بنن د ورسا په غونډه کې د ناټو د غړیو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. د ناټو غړي نن غرمه د افغانستان پر حالاتو ځانګړی بحث پیلوي. امریکا د ورسا د غونډې تر پیل مخکې اعلان وکړ چې د روان کال تر پای به خپل 8400 عسکر په افغانستان کې پرېږدي، او تمه ده چې د ناټو نور هیوادونه هم نن په دې اړه خپل پروګرامونه اعلان کړي. ناټو اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10000 عسکر لري. د دې تړون عمومي چې ینز سټولټنبرګ پرون یو ور بیا له افغانستانه د خپل ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي په اروپا کې د غیر قانوني افغان کډوالو د ستونزو دایمي حل باید ومندل سي. فدریکا مخیرنی ویلي چې په بلجیم کې د افغانستان د وضعیت په اړه د جوړیدونکو کانفرنس تر پیل مخکې به په دې اړه هر اړخیز بحث وسي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله مخیرنی پرون د وارسا کانفرنس په څنډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د غیر قانوني افغان کډوالو د ښځو د حقوقو امنیت او د افغانستان د اقتصادي ودې پر اړه خبرې وکړي. فدریکا مغنی څرګنده کړه چې په افغانستان کې د امنیت او د ښځو د حقوقو وضعیت د ښه کېدو لپاره د حکومت هڅې پر دې هیواد د نړیوالو باور زیات کړی. مغنی هیله څرګنده کړه چې د بلجیم په کانفرنس کې به نړیواله ټولنه له افغانستان سره د همکارۍ او ملاتړ ژمنې تازه کړي. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ورسا کې د ناټو د غړیو هیوادونو د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر اوباما یو ور بیا له افغانستان سره د خپل مرستو پر دوام ټینګار وکړ، او ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې د عسکرو د پاتې کېدو پریکړې له افغانانو او دولت د ملاتړ لپاره کړې ده. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر اوباما د افغانستان د دولت د پرمختګ او څرګند لیدلوري ستاینه کړې. ولسمشر غنی به نن د کوریا او جاپان له استازو سره هم ځانګړې غونډې ولري. دا هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به اروپا ته خپل سفر لاندې کړی، او د امریکا د تکزاس ایالت د لاس تبب لاړ سي چې یو وسلوال کس پکې په ډزو 15 پولیس افسران ووژل. دغه وسلوال کس تر وژل کېدو مخکې ویلي و چې د وختل سپین پوست خلک ووژني. خو اوباما لا هم په پام کې لري چې نن په ورسا کې د ناټو په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته هسپانیا ته ولاړ سي. سپینې ماڼۍ پرون وویل باراک اوباما به دا لاس ته د سفر په خاطر په اروپا کې پلان شوي فعالیتونه رالاند کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د میکا جانسن لخوا دغه وژنې کرکې پارونکی عمل بللی او غندلی دی. جانسن چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت ترسره کړی، د پولیسو لخوا تر وژل کېدو مخکې په خپل کور کې وسلې، مهمات او د بم جوړولو مواد ذخیره کړي وو. د امریکا علی رتبه چارواکو پرون ویلي دوی په دې باور دي چې جانسن پولیسو ته د منځګړیتو په وخت کې ویلي وو د په یوازې سره اقدام کړی او یوازې سپین پوستي خلک په نخښه کوي، ځکه د پولیسو لخوا پر تور پوستو وسلوالو حمله خوابدی کړی. چارواکي وای حمله کوونکی یوازې یو کس وو. د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی په بغداد کې تر یو ډول خونړیو چاودنو وروسته پرون د خپل حکومت ری تنه لوړ رتبه امنیتي چارواکي له دندو لرې کړل. عبادی د غرض د کورنۍ چارو د وزیر محمد الغبان استعفا هم ومنله چې د سه شنبه په ورځ ورته وړاندې شوې وه. په لرې کړای شوي چارواکو کې د بغداد امنیت امیر، په کورنۍ چارو وزارت کې د بغداد استخباراتو مشر، او د ملي امنیت د سلاکار په دفتر کې د بغداد چارو مسؤل شامل دي. وروسته له هغه چې تیر ونی دوه لوی بمې حمله په لسګونه ملکیانو وجل د عراق وتلی شویا مذهبي مشر علي السيستاني پرون د عراق په مهمو امنیتي دستګاو کې د اساسي بدلونونو غوښتنه وکړه. په بغداد کې وړ مورز لک تر لګو درستنه د شویاګانو پر یو زیارت په انتحاري چاودنو او د وسلوالو په حمله کې وژل شول او دوه شپږ تنه نور زخمیان شول چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش واخیست. د ناتو د غړیو هیوادونو مشرانو پرون ختیځ اروپا ته د وسلوالو ځواکونو استولو پریکړه وکړه. دا تر سړې جګړې وروسته په سیمه کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره د ناتو لومړی ستر پوځي حرکت ګڼل کیږي. د ناتو تړون غړي هیوادونه به څلور زره کسیزې لیواګانې په پولین، لیتوانیا، استونیا او لیتویا کې ځای پر ځای کړي. د دې پوځیانو مشري به د امریکا، کاناډا، جرمني او برېټانیا کوي. د ناتو سرمنشي ینز سټلټنبرګ پرون په ورسا کې چې د ناتو د مشرانو غونډه روانه وه وویل، موږ پریکړه وکړه چې د یویشتمې پیړۍ وسلي او دفاعي سیستم د یویشتمې پیړۍ د خطرونو په وړاندې ودروو. د ورسا د غونډې زیات تمرکز پر روسیه ده. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپووزمې له اوکراینه جلا او له ځان سره یو ځای کړه. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ملاتړ هم کوي. او ناتو تړون په اروپا کې د مزایلو د دفاعي سیستم د قماندي او کنټرول مسولیت او واخیست. مخکې دا کار یوازې امریکا ته سپارل شوی و، خو د دغه تړون عمومي منشي ینز سټولټنبرګ پرون په ورسا کې د ناتو د غړیو هیوادونو د مشرانو غونډې ته وویل، هغه وایي، موږ پریکړه وکړه چې د ناتو د مزایلو د دفاعي سیستم د فعالیت د ابتدا چارې اعلان کړو. په دې معنی چې په هسپانیا کې د امریکا بیړۍ، په ترکیه کې رادار سیستم او په رومانیا کې د مزایلو د دفاعي مرکز با د ناتو تر قماندې او کنټرول لاندې فعالیت کوي. سټولټنبرګ ټینګار وکړ چې د مزایلو دفاعي سیستم د بهرنیو حملو د مخنیوي لپاره دی او د روسیې ستراتیژیک اټومي پروګرام ته ګواښ نه پیښوي. روسیا دا پروګرام خپل ملي امنیت ته مستقیم ګواښ ګڼي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغان حکومت مشران په دې باور دي چې ناتو به د افغانانو او افغان حکومت ترڅنګ وي.
آقای اوباما یادآوری کردند که اگر ما اعتماد نمی داشتیم بالای حکومت وحدت ملی، ما تصمیم نمی گرفتیم.
افغان چارواکی نن د ورسا غونډې ته هغه امنیتي ستونزې په ګوته کوي چې د پاکستان لخوا افغانستان ته متوجه دي.
د ناتو غړي هیوادونو هغوی باید د تروریزم دې زاویې ته هم وګوري چې تروریزم له بهر ملاتړ ترلاسه کړي او ضرورت دی چې بهرنۍ ملاتړ یې کته تر څو افغانستان کې ټاکل شوی هدف ترلاسه کړي.
د امریکا او بریتانیا پرمختیایي ادارو د افغان ښځینه ښوونکو د روزنې لپاره د میلیونونو ډالرو مرستې اعلان کړې.
دا 25 میلیون ډالر دی د ښځینه معلمینو او د نجونو په تعلیم باندې مصرفي. دا خو ډېره ښه خبره ده، موږ په خپله مننه کوو د دې څخه.
پر دې مسله هم راپور اوري چې ناتو فیصله کړې په پولین او د بالتیک سمندرګي په درو هیوادونو کې خپل ګڼ پوځیان ځای پر ځای کړي. نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په همدې خبرونه کې ووري. د افغان حکومت مشران په دې باور دي چې ناتو به د افغانانو او حکومت ترڅنګ وي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله په بارسا کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام تصمیم د افغانستان نور همکار هیوادونه هم وهڅول چې خپلې همکاري تمدید کړي. د امریکا ولسمشر په وروستیو کې اعلان وکړ چې 8400 امریکایي سرتیري به د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې دیروي. احمد شیبر له ورسا نور حال راکوي.
د افغانستان اجرایي رئیس په دې باور دی چې ناتو د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ ده. عبدالله هیله مند دی چې ناتو به په وارسا کې نن له افغانستان سره پراخې ژمنې وکړي. نن د ناتو د مشرانو د غونډې دوهمه او اخري ورځ ده. په دې غونډه کې ډېر تمرکز پر افغانستان دی او تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله د ناتو د 28 غړو هیوادو او د هغې له نړیوالو شریکانو سره غونډه وکړي. پرون ماسپښین د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس د ناتو د غونډې ترڅنګ د امریکا له ولسمشر سره غونډه وکړه. په دې ناسته کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د افغانستان شرایطو ته په پام سره د 2014 کال تر اخیره په دغه هیواد کې د 8400 پوځیانو د پاتېدو پریکړه وکړه. په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د پاتېدو مسلې ته عبدالله عبدالله اشاره وکړه او په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته د لیشمنې هرکلی وکړ.
رئیس جمهور افغانستان و ما زاد تشکر و قدردانی کردیم از تصمیم
د افغانستان ولسمشر او ما د امریکا د دې تصمیم مننه وکړه چې د خپل همکاریو د دوام ژمنه کړې ده. دوی د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې موږ د ملي یووالي پر حکومت باور نه لرلای، دا تصمیم مو نه نیوه. د امریکا هوټ د نورو هیوادونو چې د افغانستان همکار دي پر تصمیم اغیز وکړ. دوی هم د همکاریو د دوام لپاره خپل چمتووالی څرګند کړ.
آمادگی دوام همکاري را نشان داده.
ناتو ځینې سرچینې هم په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره د مرستو د ژمنو تاکید کوي. د ناتو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو د 28 غړو هیوادو په منځ کې به یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د خپلو پوځانو شمېر زیات کړي او نن به دا اعلان وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تېره ورځ وویل چې په روانه غونډه کې د افغانستان په اړه درې موضوعات څېړل کېږي. له افغان ځواکونو سره د ناتو د مرستو مسله، له افغانستان سره د ناتو د دوامداره سیاسي مشارکت او د غوث ملاتړ د ماموریت تمدید. تمه ده چې نن به ناتو تر 2000 کال پورې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د مرستو ژمنې وکړي او د غوث ملاتړ ماموریت به تر 2016 کال وروسته تمدید کړي. د غوث ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او له هغوی سره مرسته کول دي. احمد شیبر، ازادي راډیو، وارسا.
بیا هم په وارسا کې پاتې کیږو. د افغانستان حکومت غواړي چې د وارسا غونډې ته نن پر هغو امنیتي ستونزو معلومات وړاندې کړي چې د پاکستان لخوا د هیواد ورسره مخامخ دي. د په داسل کې د چې د پاکستان حکومت د ناتو لغړیو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د روان بحران د حل لپاره د سیاسي مذاکرو پر پایل ټینګار وکړي. جزئیات له فرشتې جلال زینوري.
د افغانستان حکومت په وارسا په غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو له مشرانو وغواړي چې له تروریستي ډلو د پاکستان پر ملاتړ غور وکړي. د سرمشري غړي به نن غرمه پر افغانستان ځانګړی بحث پیل کړي. په دې غونډه کې به د تروریزم پر ضد پر مبارزه او په پاکستان کې د هغو تروریستي ډلو د فعالیت پر څرنګوالي هم خبرې وشي چې په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. د افغانستان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې د حقانی شبکې او وسلوالو طالبانو مشرانو ته په خپل خاوره کې ځای او موقع ورکړي چې په افغانستان کې تروریستي حمله تنظیم او ترسره کړي. د حکومت د اجرایه مشر مرستیال ویندوی جاوید فیصل پرون د وارسا لغونډې ازادي راډیو ته وویل د ناتو لغړو به وغواړي چې د تروریزم د تمویل پراختیا او ملاتړ بلا بیل اباد وڅړي.
افغانستان کې اوسنۍ جنگ زموږ نه دی، نړۍ هم په دې پوهیږي. موږ هم د شاهدانه چې تروریستان چې افغانستان کې جنگ کوي هغه له افغانستانه د باندې ملاتړ ترلاسه کوي، ملاتړ اکثرا په پاکستان کې وي. پاکستان هغه هیواد دی چې لا هم ترهګرو تر پخن ځایونه ورکړي دي، لا هم هغوی ته مالي امکانات برابروي تر څو افغانستان کې جنگ وکړي. بنا زموږ تمرکز پر دې وي چې د ناتو غړي هیوادونه هغوی باید د تروریزم د زاویې ته هم وګوري چې تروریزم له بهر ملاتړ ترلاسه کوي او ضرورت یې چې بهرنیم ملاتړ لکه تاسو افغانستان کې ټاکل شوی هدف ترلاسه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ناتو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوی د هڅو ملاتړ وکړي. عزیز په وی اعلامیه کې چې پرون خبره سوي لیکلي، څومره چې موږ په افغانستان کې د سولې د پروسې د پایل لپاره زیاتې هڅې کوو، هغومره د ناتو له غړو توقع لرو چې د تروریزم پر ضد مبارزې پر عملیاتو تمرکز زیات او دا بهیر لا چټک کړي. سرتاج عزیز په افغانستان، عراق، بنگلاديش او سعودي عربستان کې وروستیو تروریستي حملو ته اشاره کړې او په اعلامیه کې ویلي، یوازې د نړیوالې ټولنې همکاري او اتحاد تروریزم ته ماتې ورکولای شي. عزیز په شمالي وزیرستان او د خپل هیواد په ځینې نورو سیمو کې د تروریستي ډلو پر ضد پوځي عملیات بریالي بللي او د نړیوالې ټولنې ستاینه یې کړې چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د پاکستان هڅې مهمې ګڼي. خود کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي د استاد او سیاسي کتونکي نصر الله سانګزي په باور پاکستان هڅه کوي چې په دې ډول د وارسا په غونډه کې د برخوالو پام له ځانه واړوي.
زه فکر کوم چې د پاکستان چارواکي غواړي چې یو ډول هلته ذهنیتونه مخصوص کړي، په بل عبارت په ډېر چټکۍ سره په ډېر وارخطایۍ سره ځان ته لابیګري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دنیا هم پاکستان پرې ښه پېژندلې ده او افغانان هم پېژندلې ده او دا دغه اقدامات یوازې او دغه اظهارات یوازې لوبې دي چې غواړي ذهنیت مخصوص.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وارسا غونډې ته تر رسیدو مخکې اعلان وکړ چې لږ تر لږه 8000 عسکر باید روان کړي تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. تمه ده چې د ناتو نور غړي هم نن ورته پریکړه اعلان کړي.
ومردل چې د افغانستان حکومت غواړي چې د ورسا غونډې ته نن پر هغو امنیتي ستونزو معلومات وړاندې کړي چې د پاکستان لخوا د هیواد ورسره مخامخ دی. د پولینډ پلازمینه ورسا کې د ناټو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون پیل شوې او نن به هم دوام کوي چې افغانستان د اجنډا په سر کې ځای لري. د ناټو تړون 28 غړي هیوادونه په افغانستان کې تر 2018 د کل وروسته د غوڅ ملاتړ د ماموریت د تمدید مسله هم څېړي. د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل نمې چې په ورسا کې د مرکې په پیل کې پښتنه کړي افغانستان چې تر اوسه د ناټو له مشرانو د پوځي او مالی مرستو کومې ژمنې ترلاسه کړي څومره مرسته کوي د سختریزو ډلو په وړاندې له مبارزې سره.
د ناټو په سرمشریز کې چې په ورسا کې پیل شوه دغه تعهدات چې زموږ نړیوال متحدین به زموږ سره اعلانوي کومه کوي چې افغان حکومت خپلو امنیتي پالیسیو او اجنډاو ته د تطبیق په برخه کې یو قدم نور هم نږدې شي. موږ یو لوی پروسه پیل کړې ده چې بالاخره د افغان ځواکونو په لیکو کې لازمي اصلاحات راسي او هغه اړتیاوې چې موږ درو هغه پوره سي. اما د دغو اصلاحاتو تصدیق او د اړتیاو د پوره کېدو لپاره ضرورت دی چې زموږ نړیوال متحدین تر هغې مودې چې مخکې ټاکل شوی و تر 2018 2018 وروسته هم زموږ سره پاتې سي. ایران تر 2020 پورې د نړیوالې ټولنې تعهد د هغوی د همکارۍ او ملاتړ پروسه زموږ سره مرسته کوي چې امنیتي مشکلاتو سره سم مبارزه وکړو او په دې برخه کې د افغانستان د خلکو نړیوال ټولنې سره خپلې کړې ژمنې عملي کړې سو.
فیصل صاحب د ناټو غړي هیوادونه د خپلو پوځي او مالی مرستو په بدل کې له افغانستانه د اداري فساد پر ضد د جدي مبارزې غوښتنه کوي. څومره به افغانستان دغه معیارونه پوره کړي؟
د اصلاحاتو پروسه مشخصا د اداري فساد سره په مبارزه کې کار یا د اصلاحاتو پروسه تر ډیره پورې د بروکسل د کانفرنس مربوط کیږي. هغه وعدې دي چې موږ نړیوالو سره کړې وې په ټوکیو کې. په شیکاګو کې د وعدو په تعقیب باندې افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحات یو لړۍ پیل کړل. په دې برخه کې تاسو په تیرو میاشتو کې په مختلفو سطحو کې د رهبرۍ په سطحو کې د افغان ځواکونو د اصلاحاتو شاهدان وو. د مالي فساد سره د مبارزې په برخه کې هم افغان حکومت اقدامات کړي دي. د تیلو قراردادونه او په مختلفو نورو ساحو کې چې د معاشاتو مسایل وو په هغه برخه پرمختګونه سوي دي. اما د فساد سره مبارزه یو اوږدمهاله ژمنه ده چې افغان حکومت له خلکو او له نړیوالو سره لري. په دې برخه کې زموږ کار پیل شوی تر یو ځای پرمختګ کړی دی. لا هم وخت اړتیا ده چې موږ ټولې ژمنې تطبیق کړو ځکه موږ تر 2000 پورې د ناټو د غړو هیوادونو او د غوت ملاتړ د غړو هیوادونو دغه تعهد چې 2000 پورې زموږ سره لري موږ خوشبینه یو ځکه زموږ سره کومک کوي چې ټولې ژمنې چې موږ د نړیوالو سره کړي د اصلاحاتو لپاره په هغه اړه 100% تطبیقي فعالیتونه وشي.
په ورسا کې د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
لننګرهار عادل شینواری په خپل پیام کې لیکلي د شینوارو له امنیت قومندان نه هیله کوم چې د دې ولسوالۍ د اوغ سیمې ځینې ملکان د داعش وسلو ملاتړ کوي. هیله ده امنیت قومندان په دې اړه جدي اقدام وکړي. نعمت الله کندهار لیکلی جنگونو په ټول افغانستان بیا په روسي او په ختیځ ولایت ننګرهار کې زیات شول. د ځینو چارواکو ناوړه چلن هم د امنیت په زیاتیدو او د خلکو په نارضایتۍ کې رول لري. عنایت الرحمن له کونړ لیکي په غازی آباد ولسوالۍ کې د محلي پولیسو کورونه د سختریزو وسلو لخوا وسوځول شول. حکومت د دې غمیزې د مخنیوي لپاره تر اوسه کوټلي اقدامات نه دي کړي. سیم الکوزی له کندهار کابل باید د سعودي عربستان په مرسته پر سختریزو ډلو شار راولي چې د خبرو میسته کینی او بل اوریدونکو لیکلي د ورسا په غونډه کې باید افغان ولس دوی غوښتنې ومنل شي. اول د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا باید په لومړي ټوب کې راولي، دویم پر پاکستان فشار راوستل شي.
په کابل کې د پولیس او شهروان ترنامه لاندې د افغانستان له ملي پولیسو څخه د ملاتړ په هدف کمپاین پیل شو. د کمپاین تنظیمونکو وایي هڅه کوي د پولیسو په اړه مثبت پوهاوی عام کړي څو له دغو ځواکونو سره د خلکو همکاري زیاته سي. هردیس پردیس دغه کمپاین ته ورغلی.
دا د شهروند او پولیسو په نامه باندې هغه کمپاین دی چې نن د اختر په دریمه ورځ غواړي چې د کابل بیلابیلو سیمو ته لاړ شي او هلته د افغانستان له ملي پولیسو څخه خپل ملاتړ اعلان کړي.
په عین وخت کې د پولیسو او شهروند په نامه د کمپاین یوې تنظیمون کې زهرا نادری او د ولسی جرګې پخوانی غړي د دغه کمپاین په اړه وویل
کمپاین شهروند و پولیس معتقد است که
د شهروند او پولیسو کمپاین معتقد ده چې امنیت د ټوپک د میل په زور نه راځي بلکې د خلکو په همکاري راتلی شي.
مردم میایا همکاریای مردم میایا
په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان چې هم په دغه کمپاین کې برخه اخیستې ده وایي خلک باید له پولیسو سره همکاري وکړي او پولیس هم باید خپل وظیفه په سمه توګه سرته ورسوي. دغه فاصله یا مرز چې د پولیس او خلکو ترمنځ شته مونږ غواړو د داسې کمپاینونو او د هغه موادو په ویش د شهروند او پولیسو د کمپاین مربوط کیږي له منځه یوسو.
هدف اساسی از شهر برنامه
شه دغه پروگرام اصلي هدف دا دی چې مونږ کړی شو چې د خلکو او پولیسو ترمنځ اړیکې تضمین کړو د دواړو ترمنځ همغږي رامنځته کړو او خلک په دې پوه کړو چې د خلکو او پولیسو ترمنځ اړیکې څومره اهمیت لري.
دا لومړی ځل نه دی چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف داسې کمپاینونه کیږي بلکې تر دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف داسې د ملاتړ غونډې شوې دي. دغه کمپاین تنظیمونکي وایي چې هڅه کوي خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي څو له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیست او سم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د امریکا چپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. په افغانستان کې د ډیرو امریکایي پوځیانو پریښودل مثبت پیغام ورکوي. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا دیارلسو پخوانیو جنرالانو او ډیپلوماتانو د خپل هیواد ولسمشر ته په یوه لیک کې لیکلي افغانستان داسې هیواد دی چې د امریکا متحده ایالات یې باید ثبات او پرمختګ ته پام وکړي ځکه واشنگتن هلته په پراخه پیمانه پانګونه کړې ده. ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر رونالد نیومن په حواله لیکي چې ویلی دی دا تصمیم ډیر مهم دی ځکه دې ته زمینه برابروي چې امریکا په افغانستان کې په اغیزناک ډول عمل وکړي. واشنگتن پوسټ د ځینو تحلیل کوونکو له قوله لیکلي چې ویلی دی د امریکا ولسمشر براک اوباما ته په کار وه پخوا لا په افغانستان کې د ډیرو پوځیانو د پریښودلو تصمیم اعلان کولی او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو پر ځای چې په امریکا کې دننه یې هرکلی وسو باید د افغانستان وضعیت ته یې پام کولی او هغو ګواښونو ته یې پام اړولی چې په سیمه کې د امریکا متحده ایالاتونو حکومت ورسره مخامخ دی. تحلیل کوونکو ورځپاڼې ته ویلي امریکا باید ډاډ ترلاسه کړي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت له ړنګېدو وژغورل سي. د امریکا چپ بلې ورځپاڼې وال ستریت ژورنال هم په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي حضور پر دوام لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي که څه هم له مخکینی پلان سره سم په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر به تر 5500 زیات وي خو دا د دوی د پوځیانو تر اوسني شمیر چې نږدې 10000 ته رسیږي کم دی. ورځپاڼې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال جو ووټل په حواله لیکلي چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د دوه ډوله ماموریت لپاره په دغه هیواد کې خپل لسګونه زره سرتیري پرېږدي چې افغان ځواکونه وروزي او هم د تروریزم په وړاندې مبارزه کې برخه واخلي. د ویلي خو بیا هم له 10000 څخه د سرتیرو شمیر 3440 ته راکمول ضروري نه ده چې همدا اوس عملي سي بلکې دا پروسه وخت نیسي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د واشنگتن بې تصمیمي د امریکا متحدان تر یوه حده ستړي کړې وه او د ولسمشر براک اوباما اعلان دغه انتظار پای ته ورسوه. بلې امریکایي ورځپاڼې سټارس اینڈ سټرایپس په خپله تازه ګڼې کې لیکلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له اوسني شمیر یعنی 9800 څخه 6950 تنه د غوس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان قواو په سلا مشوره بوخت و او پاتې نور یې د تروریزم ضد عملیاتو کې برخه درلوده. د امریکا ولسمشر براک اوباما په پم کې لرل چې د امریکایي پوځیانو اوسنی شمیر 5500 ته راکم کړي خو د امریکا د دفاع وزیر په ګډون د امریکا د نورو عالی رتبه پوځي قومندانانو د وړاندیزونو پر اساس ښاغلي اوباما په افغانستان کې تر دې د زیات شمیر پوځیانو د پریښودلو پریکړه وکړه. سټارز اند سټرایپس ورسپانه لیکي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم دا سیړي چې څومره سرتیری د افغان قواو پروزنه او څومره نور د ټوریزم ضد جګړه کې برخه ولري. خو ورسپانه لیکي یو ټکی څرګند دی چې اکثریت امریکایي پوځیان به د افغان قواو د روزنې مسؤل وي. د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې یوسیټ د بریتانیا له نړیوالې پرمختیایي ادارې سره یو ځای د ښځینه افغان ښوونکو د روزنې لپاره د 25 میلیونو ډالرو مرستې اعلان کړې. د مرستې دغه پروګرام په لندن کې اعلان شوی چې له مخې به افغان نجونې د ښوونکو په توګه روزل کیږي. ملالی بشیر د ښځو چارو وزارت له پخواني مرستیال تاجور کاکړ سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د دې پروګرام د اغیزمنتیا په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
یا د تعلیم برخه کې یا د شوزو په برخه کې خو په درستی یو د کابل کې به سوی اما په ډیر ولایت کې دا پیسې په کم ځای نه مصرف کیږي. دا 25 میلیون ډالر دی د ښځینه د معلمینو او د انجونو په تعلیم باندې مصرفي. دا خو ډیره ښه خبره ده، موږ په خپله مننه کوو د دې څخه. خو خبره دا ده چې دې ته باید الایده او چتر جوړ شي، یو مستقل ریاست ورته جوړ شي په وزارت معرفت کې چې عام حساب ورکړي چې عام حساب واخلي چې دا پیسې هم لکه نورو پیسو غوندې ورکې نه شي. چې په ځای مصرف کې خو په هغه ولایتو کې به صحیح پروګرامونه ونیسي چې هلته جنګ ځپلي ولایتونه دي، هلته ځوانان نجونې ال کنټرول د تعلیم څخه پاتې پاتې دي، په خاصه توګه نجونې.
یعنی د حکومت سره په دې اړه تماس نه دی نیول شوی، یوازې د ډي اف آی ډي او د یو اس ایډ ترمنځ دا خبره شوې ده.
فقط وو سر وسه خو دا خبره شوې ده، دا نه ده معلومه چې دا پیسې حکومت ته ورته کې دي په خپله سایدی مصرفی. خو په دواړو صورت زما وړاندیز دا دی چې دا پیسې چې راځي د ښځو په نوم، د ښځو د تعلیم په نوم، د زنانو تعلیمینو یا د انجونو باید دې ته د وزارت معرف کې یو خاص مستقل ریاست جوړ شي چې صحیح دا مصرف شي او صحیح پروګرام ونیول شي، صحیح حساب ورکړی شي او دا پیسې هم لکه نورو پیسو غوندې ورکې نه.
ویل سوي چې دا پروګرام به نجونې په داسې برخه کې ټرین کوي چې له ښوونکو سره به کار کوي یو ځای. دغه نجونې په پاینده کې بیا څومره یو اس ایډ وتوانېږي چې مینه سي چې دغه نجونې به په همدغه مسلک کې بیا پاتې سي؟
دا که د دوی سره صحیح په دوی باندې تعلیم وشي، په دوی صحیح تربیت شي، زه یقین لرم چې دا به د نجونو د پوهنې لپاره به ډېر مرسته وي. خو په شک د دې چې دا پیسې په سم ځای مصرف شي او هغه نجونو ته سم تعلیم ورکړی شي او به معلمان اوس خو په ډېرو ولایت کې معلمین ډېر کم سویه دي او بېخي بې سویه دي. خو د واسطې په زور په مکتبو کې دغه شوي دي که پوهنې وزارت یو تفتیش ولېږي، په ډېرو مکتبو کې داسې کسان معلمان دي چې اصلا د اول سنف لیاقت نه لري، نو هغو څخه به شاګردان څه شي زده کړي. نو د دې خاطر پوهنه چې ده البته د افغانستان آینده تضمینوي، خصوصا په خاص توګه چې نجونې تعلیم کوي هغه خو د افغانستان دپاره ډېر یو ښه روښانه راتلونکی به ولري. دا ډېر ګټور پروګرام دی خو دا چې صحیح ماستر پیسې مصرف شي او سم پروګرامونه ونیول شي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت پخوانی مرستیاله تاجور کاکړ و تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي.
خبر یاست د امریکا د فضائي تحقیقاتو د ادارې پرمختللي تلسکوپ کیپلر د کیپلر شپارس څلور اویا بی په نوم یو سیاره کشف کړي چې د دو ستورو په مدار کې حرکت کوي او تر ټولو ستره سیاره ده. د دو ستورو په مدار کې د یوې سیارې حرکت کومه نوې خبره نه ده، خو په دې کشف کې نوې خبره دا ده چې دا د دو ستورو په مدار کې تر ټولو ستره سیاره ده چې تر اوسه پورې موندل کیږي. د دې سیارې اندازه د مشتري هومره دی او عمر یې څلور میلیارد او څلور سوه میلیون کاله دی. دا سیاره د خپلو دو ستورو په مدار کې په یو زرو یو سلو وو ورځو کې راڅرخي. ستور پیژندونکي په دې سیارې کې د ژوند د موجودیت په اړه شک لري، خو له دې کبله چې لوی سپوږمۍ لري د ژوو موجودیت پکې ممکن بولي. لدی سره سره د ناسا ساينس پوهان وایي چې په دې سیاره کې د ژوند امکان ډیر لږ دی.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي راډیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صاف یا واضح واورئ. آدرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. اته نیمه بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له رحمت الله افغان اورئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د ورسا په غونډه کې د ناټو د غړیو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشروای په اروپا کې د غیر قانوني افغان کډوالو د ستونزو دایمي حل باید وموندل سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ورسا کې د ناټو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به اروپا ته خپل سفر لاند کړي او د امریکا د تکساس ایالت دالاس ته بولاړ سي چې یو وسلوال کس پکې په ډزو 15 پولیس افسرانو ووژل. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی په بغداد کې تر یو لړ خونړیو چاودنو وروسته پرون د خپل حکومت درې تنه لوړ رتبه امنیتي چارواکي له دندې لرې کړل. د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو پرون ختیځ اروپا ته د وسلوالو ځواکونو استولو پریکړه وکړه. دا تر سړې جګړې وروسته په سیمه کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره د ناټو لومړی ستر پوځي حرکت ګڼل کیږي. او ناټو تړون په اروپا کې د مزایلو دفاعي سیستم د قماندې او کنټرول مسولیت واخیست. مخکې دا کار یوازې امریکا ته سپارل شوی و.
د مهمو خبرونو په لنډیز کې مو ووردل چې د ناټو تړون پارون جمعه پریکړه وکړه چې څلور پوځي لواوې په پولند او د بالتیک سمندرګي په درو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. د دې تړون سرمنشي وویل چې دا اقدام په ختیځ اروپا کې د روسیې هڅو ته مناسب ځواب دی. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
د ناټو غړو هیوادونو په پولند، لاتویا، لیتوینیا او استونیا کې د څلورو پوځي لواوو د ځای پر ځای کولو پریکړه وکړه. ناټو خپل لشترژه څلور زره عسکر د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره په دې سیمه کې ځای پر ځای کوي. د دې قواوو مشربه کاناډا، امریکا، جرمني او بریتانیا کوي. دا د سړې جګړې تر ختم وروسته اول وار دی چې ناټو دومره زیات شمیر پوځیان ختیځې اروپا ته استوي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ په وارسا کې د دې تړون د غړو هیوادونو د مشرانو غونډې ته په اشاره وویل چې دوی په تر ټولو بې ثباته وخت کې سره یو ځای شوي دي. ستولتنبرګ وویل
We have decided to enhance our military presence.
موږ به د خپل پیاوړتیا او دفاعي قابلیت د لوړولو لپاره مهمه پریکړه کوو چې له هرې خوا د حملو له امکان مسؤل شو. موږ په پولند، لاتویا، لیتوینیا او استونیا کې د خپل حضور د پراختیا موافقه وکړه او په خپل جنوب ختیځو پولو کې به هم ورته کار وکړو. موږ به د انټرنیټي حملو او د بلستیک مزایلو پر ضد د دفاعي سیستم د شکولو لپاره هم ګامونه پورته کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې د ناټو د پلان پر اساس به په ختیځ اروپا کې د روسیې د خصمانه کړنلارو د نفوذ د مخنیوي لپاره خپل زر عسکر پولند ته واستوي. سپینې ماڼۍ د ولسمشر اوباما په حواله وویل امریکا به د زرو عسکرو یوه لیوا د دورې خدمت لپاره په پولند کې ځای پر ځای کړي چې له پولندي عسکرو سره اوژه په اوژه خدمت وکړي. ولسمشر اوباما زیاته کړې چې په پولند کې به د امریکا د زغروالو ځواکونو یو مرکز هم جوړ سي او ټینګار یې وکړ چې ناټو به هغو هیوادونو ته خپل پرمختللي پوځي امکانات واستوي. د ناټو د 28 غړو هیوادونو مشران به په پولند او د بالتیک په سیمه کې د امریکایي او اروپایي ځواکونو د څلورو پوځي مرکزونو د جوړولو پلان اعلان کړي. د سیمو ته د عسکرو د استولو بهیر به در روان 2018 میلادي کال په جنوري کې پیل سي. د عسکر به په پولند، لاتویا، لیتوینیا او استونیا کې دورې خدمت کوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکرين جلا او له ځان سره یو ځای کړه. په اوکرين کې د روسیې د حرکت د پخواني شوروي په غړو هیوادونو کې اندېښنه پیدا کړي چې مسکو شای په دې سیمه کې ورته کارته ادامه ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو مقاله کې چې فاینانشل ټایمز خبره کړي لیکلي چې په اوکرين کې د روسیې حرکتونو د ازادي متحدي او سولېزي اروپا فکر ته واش پېښ کړی دی. خو د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ او د یو شمېر نورو غړو هیوادونو مشرانو څرګنده کړي چې دا تړون د اروپا د امنیت لپاره له روسیې سره د رغونکو او رښتینو مذاکرو پلوي کوي. ین ستولتنبرګ ویلي اروپا جګړه نه غواړي، سوړ جنگ د تاریخ یوه برخه ده او همداسې باید پاتې شي. ټاکل شوی چې د ناټو او روسیې ګډه شورا هم راتلونکي غونډه وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړی.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن،
ګرانو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د پروګرام قدرمنو مینوالو سلام. تر هر څه د مخه د کوچنی اختر د سپیشل ورځو مبارکي درته وایم، او روژه لمونځونه او عبادتونه مو خدای قبول کړي. ستاسو د روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشان درته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې همدا اوس د اختر مبارکې ورځې دي او تاسو ټولو دوستانو د اختر د ورځو په لمانځنو بوخت یاست، نو ازادي راډیو هم ستاسو لپاره خپلې خبرونې جاري ساتلي او د اختر په مناسبت خاصې خبرونې درته وړاندې کوي. نو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو د پروګرام په زیاته برخه کې د هغو دوستانو پیغامونه خبرو چې موږ ته تلیفون کړی، او په خپلو پیغامونو کې موږ ته او ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي ویلې ده، او همدارنګه یې د همدې مبارکو ورځو په ترڅ کې د سولې او آرامۍ هیله او غوښتنه کړې ده. ستاسو پیغامونه ډیر زیات وو، نو موږ هغه پیغامونه چې په همدې پروګرام کې د خبرولو ځای وو هغه مراخصه دي، او ورسته به بیا ستاسو دوستانو هغه پیغامونه چې په هغه کې مو خپل ستونزې، نظرونه او وړاندیزونه بیان کړي دي درته خبره کړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبی الرحمن کنار یاد مرد رسولی وسیدون که ټول افغانان ورونو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم، خصوصا د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د جمله مسلمانانو ته خدای فاتح وکړي چې دغه اختر زموږ د سولې او ورورولۍ اختر وګرځول شي. پر وسلوال مخالفینو باندې رخ کوم چې نور بس دي، نور د افغان وژنې ته ادامه مه ورکوي، نور د بل په لمسو باندې ملن شي، نور د خلکو مکتبونه مه کوي. نو تاسو هیله کومه او بل تاسو خدای زادي راډیو څخه دا هیله کوم چې د ازما رئیس پیغام تر مقامات باندې ورسوي. بل تاسو خدای په ډیر مننه څخه دا ازما پیغام خپور کی ورونو. نور نو مو وخت نه بيځای کوم، وسلام تاسو ورور.
هلو، السلام علیکم. سن الله حلمی تندر خبر کم د پکتیا د چمکنی او رسول ته حدا زیر درنو قدرمنو د قدر وړ همکاران، تاسو لمړی د کوشنی اختر مبارک وړاندې کوم. خدای دې وکړي ټول عمر د اختر باندې در باندې تیر شي، او همدارنګه بیا بل خو سره نه هاو او ریدون کو ته د زړه له تعالی د کوشنی اختر مبارک وړاندې کوم. ټول چې زما غږ د ازادي رډیو ته اوري، الله دې ټول دوستان دو کوشنی اختر مبارک یا تعالی دې په ټول دستانو باندې دا خوشحالي دې ټول عمر داسې در باندې تیر کړي لکه ټول عمر چې اختر تاسو ولرای. الله تعالی دې دې اختر دې لمړی ورځ په دې خو الله تعالی دې په ټول ای واس کې سول راوړي. از دې رل چې هم خاصه مننه کوم چې زمين پیغامونه خبروي. از دې رل دې زنده باد ژوند دې دې از دې رل همکاران ژوند دې زمون مینوال. السلام علیکم.
بله، سلام علیکم. زنه زه محمد د پنجوایي ولسوالۍ د زګابات څخه در سره په تماس کې يم. لومړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او خټوونکو ته د زړه کومې د کوشي اختر مبارکي وایم. هیله مند يم چې تاسو به راځه شه په خیر تیر کړی وي، او اختر به مو شه په خیر وي، او د هیوادوالو د مبارکي څخه ورسره په بهر کې ټول افغانانو ته د دغه کوشي اختر مبارکي وړاندې کوم، او په دې هیله يم چې به ټول راته جوړ لوغي او روزه به چې په خیر چلے کړی وي. نور وخت نه نیسم. والسلام علیکم ورحمت الله.
قربان سروري د هلمند ولایت څخه لومړی تاسو مين محبت د سلامونه وړاندې کوم. روزه تاسو ته د اختر مبارکي وایم. د اختر مو مبارک. السلام علیکم. د خدای خان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعرفنا مخک طول دی افغانانو مسلمانو ورونو خیلته دی اختر مبارکی وایم. نو خدای وکړي دی افغانستان کې سرتاسری سولہ راسی. زه محمد ناصر شنواره د خپل پاکستان سره زف اړی کیما. بیا هم دا الله ته دا عذرونه کوم چې دغه اختر زمونږ دی سولې اختر کی دا کوشت خون دا خونریزی دی افغانستان ورکړي، او د خاورې دښمنان دی خدای الله کو برباد کوه. خدای وکړي دی موږ افغانان سرتاسری سولہ پکې راسی، او خويند ورونه او زمونږ ورونه عزیزان دا خدای کو چې دا اختر په خوشحالي ولمانځي. والسلام به احترام استاذ ورور ناصر خان شنواره.
السلام علیکم. سلامونه مینا
او خواږه احترامات او د دې سره په څنګ کې د اختر مبارکي د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته جلا جلا شکل مینه ورکوم، زړه ورکوم، او د دې سره په څنګ کې ټولو اوریدونکو ته سلام کوم. د اختر مبارکي درته وایم ټولو پښتنو ته، ټولو افغانانو ته چې د نړۍ په کوم ځای کې وي، د دوی احترام، د دوی درناوی. نو د دې سره په څنګ کې د پښتنو د پاره د پروردګار نه یو خاص یو امید لرم، یو خاص کوم، یو هیله ده چې د پښتنو راتلونکی ژوند هره ګړۍ، هره لحظه، هره صحنه اختر اختر وګرځوه. د پښتنو دغه بې اتفاقۍ په اتفاق بدل کړي، دا مشکلات یې پروردګاره نور د پایټکی کې دي، دوی زړونو ته نور د درد دوا پیدا کړي، نور د دوی لپاره داسې یو رهبر پیدا کړي چې دوی سره ون شي، د دوی د اتفاق ذریعه جوړه شي. سوکاله غواړم، آباد غواړم، تل غواړم افغانستان. والسلام، په احترام د نصرالدین پیلا، شاباس کلندر، پکتیا ولایت ګرده سړی، د پړنګیو کلی.
السلام علیکم، زما نوم نور احمد مسافر د کندهار د ولایت سفر پتماس کیم. د ازادي راډیو او ټولو کارکونکو او خوندو او ورونو ته سلام وایم. بالا سلام، د اختر مبارکي او ټولو د ازادي راډیو کارکونکو ته وایم. نو نومان به ناخلم بیا چې رشنی شي او سپاته شي بیا ګلونه کی او ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ستاسو اوریدونکی نور احمد مسافر په اخیری کې وطنوالو ته ښه اختر غواړم، د سولې اختر. د خدای پاک په موږ تاسو باندې راولي، خدای پاک دې موږ تاسو وطن را جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د ازادي راډیو لوستونکی یم. دغه پیغام تاسو ته ورکوم، د اختر مبارکي ورته تاسو ته ورکوم، او د افغانستان او ټول مجاهد ولس ته ډېر ستاسو د هلمند او ټول مجاهد ولس ته د اختر مبارکي ورکوم. زما دغه پیغام دی چې د اختر کې د سولې او د امن په فضا کې راغلي، یا طالبان وګورم، یا اختر وګورم، جګړه بس کړي، څوک په یو فنانو جنګېږي، څوک په بل فنانو جنګېږي. د خدای په خاطر دغه سوله وکړي، دغه جنګ فریر وي، اصلاحي قانون ته مخ کړي، کله چې به یو رسم جوړ کړي وي. د خدای په خاطر دغه سوله سره وکړي، ازادي راډیو نه یم جهان ومنم.
السلام علیکم، سر ټول مخ کې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه سر سلام د اختر مبارکي ورته وایم. زما د ازادي هغه ته زنګ وهلی ده، زه د فراه د ولایت ته فرارو د ولسوالۍ د وریه د کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. نوم مې عبدالکریم دی. زما د اشرف غني صاحب څخه دغه خواهش ده چې اشرف غني صاحب د دې اختر په خوشحالۍ کې او څه زموږ بندیان رایله کړي. دغه مو هیلو ویمن د ټولو ملت د اشرف صاحب څخه نه چې دا بندیان دې سره آزاد کړي. السلام، دا پامه.
السلام علیکم، زه محمد امین کمین د کندهار ولایت څخه د پیغام پردم د ازادي راډیو. زه ټول افغانانو ته د کښنی اختر مبارکي وایم. بعد اختر د مبارکي څخه زما پر ټول افغانانو دا خاص ورته کوم، او دا مې سوال دی، دا خاص کوم چې ټول د وحدت لاسونه سره ورکړي. بس دې در څو به ځله وژنې، در څو به در په دریو، او در څو به کړیږو. بس دې باره د خدای په خاطر دا د چوکیو او دا عشقي پرېږدي، لا سره ورکی، افغانستان سره جوړ کی. والسلام، په احترام.
زه غواړم ما درته په کټکا د ولایت د دلی د خوشامند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پیلن د ازادي راډیو کارکونکو واریدونکو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. یو زوی او رمضان هر چې ټولو ته مبارکي د اختر مبارکي وایم. وروسته د ټول افغانستان ملت، ټول حکومت، ټول طالبانو ټولو ته مبارکي وایم. یو دا ارزو ده زما چې افغانستان اقتصاد ته وګوریا، خدای ته وګوریا، وینې نورې بندې کړي. به دا ښه ورځ چې که څه الله تعالی خوم دې ناروار وي، خدای خوم دې وطن اوباد کړي، الله هم درده به دریو خلاص کړي. خدای ومني، قرآن ومني، مشرانو محتر محترمینو تغسې مه کوی. ټول در په دریو، د خاک په سریو، الویزان یو،
کلاونو سره مخامخ یو وطنم برباد خدای روی ومنیا دا شیخ اورز ومنیا دغه مکیا کتالبان دي که حکومت ته ټول ومنیا خپل وطن ته وګوري کندې اعتماد ته وګوري مظلوم ملت ته وګوري د وطن خدمت ته وګوري نن سبا په موږ باندې نور د بهرني ملکو خلک په موږ باندې ذکر کوي نو خدای ومني قران ومني د شیورځي پروي باندې دیوي د خوشي اختر په روي باندې دیوي چې د موږ وطن د خدای پاک راجوړ کړي الله تعالی دې وکړي ازادي راځو نه ډیر مننه په احترام او سلام
قدرمن اوریدونکو دا واستاسه هغه پیغامونه چې پاغه کیمو د اختر مبارکي ویلی و او په ګران هیواد کې مو د سولې او آرامۍ دراتلو غوښتنه کړې و نو ساسه خمننه او موږ هم د هله غوښتنه لرو چې په هیواد کې د جنگ او غم ټغر ټول سي او د سولې او امنیت فضا رامنځته سي خو اوس براسو ستاسو نور پیغامونه ته چې د پروګرام ته مو را لېږي
زاد القادر ځان ولا تجربه او سوالي څخه د ازادي راډیو ته پیغام پر زمزمات پیغام د ډاکټر عبد الله او ډاکټر اشرف غنی ساته چې دا د یورن مکتب شي او هل دی وکي لکه په دا یورن کې پر پلي اغړې داسې خلک وسیږي چې هغه د افغانستان پر ضد باندې ترمیمیږي زول د خاص مثال د افغانان افغاني طالبان چې لاسه مالکه د وسایني او دغه د تجهیز ځایونه دي انا بیا چې کوم وخت د جګړو څخه بیا د هغه څخه خراب ني دي یو د هل لار جو سفاره لار شيږي والسلام
یا ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو سلام راغلا پاکستان کې کوم ماجر چې یو څوک وادي ورکی خدای دې د هلا کاو تبو برباد او دا پاکستان نه جراوخي چې دغه ماجر په افغانستان کې جنگ نشه کوم خلک جوړ غلي دا ماجر او دوادي ورکین دغه د افغانستان کې جنگ شروع کړی دی همدا به دونی بول چې محکمه شي کنه موږ ته معلومات وکړ سو سلام
السلام علیکم عبد الله د زابل ولایت نه ازادي رادیو ته دا پیغام ترزم دا د دوشنبه ورځ د پاکستان اف ای یا فوج یا خبرې شکړې دي چې طالبان د افغانستان خاره کې دی په پاکستان کې ځای نه لري دا دروازه دی فلک دروازه څنګه په دې دروازه دی حالت ټولې ماره مې مایا د پاکستان ثاني ورن کې او پاکستان یې مالاس نه کې په پنځه ورځې په طالبان د افغانستان د حکومت سره ټول اعلان یې په دې غواړي چې ګډوډي راولي و چې دا د وی ویل طالبان چې کولای شي کابل ونیسي خدای کولای شي ځان مړ دا خپل کولای شي نو ارګون د طالبان صدر بس ته بالا راځي د افغانستان د حکومت سره ځای ښایم دا غوښته
زه اسماعیل پټایما د ننګرهار ولایت د بیرسودو ولسوالۍ د لسمې ویلې نه خبرې کوم دلته په ننګرهار کې ټول عام خلکو ته غریب خلکو ته او ماشومانو ته زنانو ته سخت تکلیف دي د برېښنا د ریاست نه ټول خلک شکایت کوي چې ټول شپه برق نه او ماشومان ماشي چی او ټول شپه جاړي نو موږ د حکومت نه او د برق د ادارې نه د کابل عمومی وزارت نه منګه دا خواست کو چې د ننګرهار بجلی ته برق ته جدي کتنه وکړي عوام ولس ستونزو سره مخامخ دی باید دغه ستونزې د ولس حل کړي او دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړي او خلک وایي چې په ننګرهار ښار کې برق دی او ولس ته ډېرې ښې ګټې رسولې دي خو نه دا خبره ناشونې ده چې کله ګرمي شروع شوې ده په ننګرهار کې برق مطرح شوی دی ټول خلکو د ستونزې دي او د خلکو دا شکایت دی چې د ننګرهار برېښنا رئیس په دې کې غفلت کوي او خلکو ته برق په ښه توګه نه رسېږي.
هلو السلام علیکم. زه د پکتیا ولایت نه سنگین خبرې کوم. ادولس بجې کې ازادۍ رادیو موسیقۍ ته چې ځانګړي کړې دوه یو خبرونه لمبار غوړه.
ګران ورور سنگین د پکتیا ولایت څخه د سندرو ملمانه د خبرونې شمیره درته وایم. خو په یاد ولرئ چې تاسو کولای شئ یوازې د شنبه او چهارشنبه په ورځو د لسو څخه تر دولسو بجو پورې هلته ټلیفون وکړئ. شمیره یې دغه ده 0202312 02 ستاسو ته کوم یا به پیل
السلام علیکم ما د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه ډیر ډیر وایم. زما دا پیغام دی چې ورور جان دغه د زیرات درس دی د زرغونی خونی والا دغه چې وخت د درس ورته وای هغه د دې د خوش کسان چې شامل کې او هغه د دې ناخوښه کسان چې اروازه ورته درس ته متوجي هغه نه دري دا څنګه په خپل فساد کې شروع دي دغه ته یو رنګیز وکي چې سم سي. سلام علیکم.
بل السلام علیکم زه قدرت لاند ایلمند ولایت څخه په کوم ما را څنګه د تواشه زمور د ایلمند ولایت کلاجس میر دی نه دی سره کې ډیر خراب دی سره کې اوس هم کزه قدرت لاند ایلمند ولایت د کلاجس سینه سره مشکلات مو کلاجس مو او تر دې دی دا سره کې تو کال کې مو یو سمو نه سمو دا څنګه ور د خځین فضا دی دا تر زو سم کې خځین فضا به خراب دی سلادس کلا دا تل خش کلا دا دام سره سمو کې دا سړک نه راغلی دی یلی خلک په اختر کې دی سره فازای دوری دی بای چې دا غم سمستاو دا سړک هم څنګه دا غم والی صاحب دا هیره دا پیغام ما ورسوي دلمن والی صاحب دا سړک څنګه دا کلاجس کلا سره خراچی وسته دا سمو کې دا غم پیغام دی پای چې ورسره نو ټول چا وخت خدای ته ما خدای ونه.
السلام علیکم جوړ تکړه خیر کیسم يم د پکتیا ولایت څخه ورور جان باید دی وسلو په اړه کې باید دومره وایم چې له روس او یا هم د هندستان سره قرارداد وشي ترڅو زمونږ عملني ني هم امنیت ته کار کوون کې او امنیت ولا ټول خلک دغه وسلو څخه کار واخلي نه د پاکستان او یا هم د ایران څخه ډیر ډیر مننه د خپل په نوم.
بلې سلام علیکم زما د ایلمند ولایت نه د یولو سوالي څخه غوړي ارانه در سره ټلیفون پلیکم نو زما پیغام دا غوړي داخل کو ته چې د شېدمې کارزانه کې ولورون بيخي ګران دي خلک څوک په حکومت کې ولاړ دي مړ کېږي دا غوړي څوک په طالبانو کې څوک ایران ته ځغلي یا حکومت ارزانه کې اده لاران دای چې دا قدر کې کوي وای چې ارزانه کې د شېدې ځوانان ګرد ختم سو جنگونه دي څوک تفکر کې دري څوک په طالبانو کې نو زما دا پیغام دی د یلمن ټول خلکو ته نو چې دا شو جنو کې ارزانه کې. سلام علیکم.
دا ز افغان کوچې هم دی یلمن ولایت څخه دا څو بول چې مقصد زموږ دا سیاست مداران چې وشي مقصد ګلبدین باندې مندوره جوړه کړې ده ګلبدین په خپل باندې د پاکستان په سره کم سره یو تګمار یو چمباز ده لیکن پر خپل چم نه تیریږي لیکن دوی موږ سیاست مدارانو ته باجی ورکوي. زما هیله دا ده چې لکه څنګه چې د پاکستان درته ثابت شو چې دا د سمې لارې ښه سړی نه ده دولت نه ده نو دی هم نه ده او دی هېڅ شی نه لري ته یې د ده په ډنډورو او د دې خیال تاسو کوم جوړوي زما دا پیغام د ټولو خلکو د افغان سیاست مدارانو ته.
مله سلام علیکم زه جاندار د فرزه د مالولینو د شورا رئیس تاسو ته زحمت درکوم الا کوم چې مسولین ته دا پیغام ورسوي زه په نمائندګۍ د ټولو د شهیدانو او مالولینو د کورامن اشرف غنی څخه او د وزارت مالی د مسولینو او د شهیدانو د ریاست څخه په ډیر احترامانه توګه خواهش کوم زمونږه کومه حقوقي حقوق چې دي باید زر ته زره اجرا شي. آیا موږ ته تخصیص نشته په ټول حکومت ته؟ آیا تاسو رحم نه لرئ مسلمان نه یاست؟ ولې داسې کوئ که چېرته په دغه ورځو کې اجرا نه شي نو موږ به دغه مربوطه ریاست او وزارت دروازې وتړو او سړکونه به بند کړو. آیا دا به ښه کار وي که زمونږ معاشونه راکړل شي؟ نو بیا هیله کوم چې په آرامۍ سره اجراات وکړي. وسلام.
السلام علیکم زه د زابل د ولایت څخه تاسو سره په تماس یم. نوم مې محمد ایوب دی. غواړم چې د ظاهر اخبار او د نورو مسلینو څخه مې دا خواهش دی چې د زابل د ولایت د ورزشي ادارې ته لږ څه پاملرنه وکړي. د ورزشي ادارې امیر محمد ویس عزیزي دی دا ډېر وخت کېږي چې انډیواله پر دغه اداره ناستې دا خو باید کېږي چې دا دیارلس کاله کېږي پنځلس کاله کېږي دا پر دې اداره ناستې تر اوسه د زابل ولایت ساده سټوډیم لا نه لري. نور ورزش یې کوله پلچکلی دی جنګ و جنجال دی په ورزش کې. نو هیله کوم چې دغه پیغام مې تر نورو مسجدینو پورې او تر غوړو پرې ورواره سو یا صلوات و سلام د از معلوم لای شیطان.
سلام علیکم زو زادی رادیو کار کوم کته سلامونه وړاندې کوم چې دا په علمن کې له خاصپین ولید د امدکو غم نخری د دې زمينه خلک به خېر دی په علمن کې چې دا غزور وکان په زور د حکومت دې کې پر خرڅوي روپی دې اخلي. سلام
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه انیدګر خبره کوم. محترم موږ په پاکستان څخه شار را وړی دي. موږ د دنیاوالو صدا غواړو چې پر پاکستان دې هم بشار راوړي چې ځکه پاکستان د افغانستان لوی دشمن دی، د نړۍ د کوپری مملکتو او د اسلامي مملکتو دشمن دی. دا د ترکیې چې اوس دغه پټاونه کړي دا ټول له پاکستان څخه نکلېږي او هغه خارجي دولتو ته. نو موږ د پاکستان څخه هیله کوو چې پاکستان دا نیم په ور کې را سره وسو، افغانستان نیم په ور کې را سره وسو. په دغه کې ستا اسلامي ګټه ده، د دنیا ګټه ده، د آخرت ګټه ده، دغه دغې نه پوهېږم دا څه پېښه ده. نو موږ پر اوباما باندې، ډاکټر اشرف غني باندې او پر ډاکټر صاحب عبدالله باندې او په تېر بیا پر اوباما باندې راخو چې اې محترمه دغه پاکستان وپېژنئ. دغه پاکستان د نړۍ ټول تورېستي ملک دی. ټول ما دا شاروېدی چې په پاکستان کې تردن کېږي، دنیا ته تصور کېږي. نو دغه پاکستان مخ دې ونیول شي، اول پر امریکې پسې پر برطانیې پر سی په چین په ځان یې مرزا کوي چې دغه پاکستان ته یو روپی بالا مور کوي چې وایي چې ستاسو اولادونه د وژنې، ستاسو انسانان د وژنې، ستاسو انسانان پروري. دغه پاکستان ته یو روپی مور کوي، دغه پاکستان مزنی مزنی کوي چې په نړۍ کې. نو موږ دغه هیله کوو د دنیاوالو چې دغه پاکستان ته یو روپی ورنکي چې دوی موږ په تروریزم لګو دی، پر تروریزم ته کوي، تروریزم پال کوي. نو موږ پر دنیا باندې دا زغري چې ماته مو نو کې ستر خلاص کې نو کې چکر ونه سي چې افغانستان خو رنګ کې، افغانستان خو اشغال کې، افغانستان خو در بدر کې، افغانستان خو په تور په ور کې وسو. نو وځي مملکت وته مخه کړل چې هغه په ور کې سوځي. والسلام.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. پرست سلام زمون کوم افغان ماجر ورونه چې پاکستان څخه راته دي. د افغانستان د ځان سره سعودي چې وځ دا خپل میکري چې موږ عدالت د اوسې دوه نشتا دا افغان ماګرین نظام هله دادا چې خپل 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 وطن ته راستانه شي. کور کوټه نه لري د ویونې لاندې دي، یعنی خود پاکستان بیا دې د نور نه قبلې ډیره مننه ته خپل پام.
السلام علیکم رحیم الله د خوست ولایت څخه زما پیغام ټول مسلمان ورونو ته دی چې دلته په خوست ولایت کې د شي د خزو ولور زیاتای د ټولو د خوست ولایي د خوست محترم ولی او قومي مشرانو څخه مو په ډېر درنښت هیله کوي چې دا ولور کام کوي. کچیرته یو ځوان ځان ته کوژده کوي نو هغه 15 لکه، 6 لکه، 6 نیم لکه افغانۍ دي. هغه به خارج ته سي، دوبۍ ته به سي، سعودي ته به سي او داسې نورو خارجي مملکو ته به سي. خو ټول ژوند په دا کې تېرېږي او دا چې کله خپله ورو کې تقریبا په دغه ټول دورا تیره شوی نو د خپل کوژدنې څخه خوند خوسته شي، نو د خپل هیواد، نو د خپل ملت د هي د ژوند تاریخ وي. د ټول هیوادوالو قومي مشرانو نه مهیله ده دولتي چارواکو نه چې قومي مشران راوغوړي په یو میز ورسره خبرې وکړي. بل خصوصا د خوست ولي نه دا غوښتنه ده چې راولي مشران او پښتنه ترې وکړي او د ته یو تړون وتړي. که چېرته چالو وای ولور ورور وتړلو هغه د جزایی دي او باندې محکوم کی. وسلام علیکم.
ګران اوریدونکو دا وستاسي هغه پیغامونه چې په تیرو ورځو کې مو د ازادي رادیو پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړی و. نو بیا هم ټلیفون وکړي او خپل وړاندیزونه، نظرونه او ستونزې زموږ سره شریک کړي. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړه شوې ده. همدارس زما د همکار شاغلي شمشاد زدران څخه هم مننه کوم چې ستاسو د پیغامونو په اوریدلو کې زما سره مرسته کړې ده. تر راتلونکو خبرونه پوری ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو ته خوشاله او سوکاله ژوند غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2211 2415.
د افغان بی سیم مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتی شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوه، او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.